Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګی یا سمبولې 20مه او د سپتمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونه د سخت اندېښنې وړ بللی دي. دغه اندېښنې د ریچارډ بینټ د کلنی راپور په هغه ابتدایي بڼه کې څرګندې شوې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 45مه ناستې ته وړاندې شي چې له پرون سپتمبر 12مه پایل شو او د اکتوبر تر 6مه نیټه پورې دوام کوي. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 12مه د تروریستي برید 20مه یادغونډه جوړه کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 12مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکزي دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي: موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 12مه له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تم کیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان یې د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې و. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریاب پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریاب پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د ګډون په تور زندانی او د راپورونو په اساس شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالي مرستې باید ودرول شي. تمنا زریاب پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس یې په جرمني کې غذایي اعتصاب کړی دی. له آغلې پریانی سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت استازي ګیورګ کلوسمان لیدلی او د راپورونو له مخې هغې ته یې ویلي چې کابل ته د بشري مرستو په اړه به د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی دی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ټرین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. اوس هم د کرکټ له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یوه تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام 2023 کال لوبو ته د پرمختګ سره مرسته نه کوي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون دغه جام د لوبه په لړ کې هند وتوانید پاکستان ته ماتې ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزنډېده او ان دویمې ورځې ته وغځول شوه چې بالاخره هند پکې بریا خپل کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تاګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې. سوداګري مالی زیان ډیر یادوي.
$1 million نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوې دي او د منځه تللي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکي یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازی وایي:
ماموریت گزارشگر ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورتر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای زیات شوی. د کډوالو یو فعال وای
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپورته. په تورخم کې د تیر اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه په پرله پسې اومه ورځ هم تړلې ده او د دغه بندر دواړو غاړو ته سلګونه لارۍ دا او دغه راز مسافر بند پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ تورخم ته څیرمه د دې لارې د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د یوې ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بې توپیره ډزو تورن کړل چې تېره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټر غوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خان جان الکوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبری کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه د لاهور نه او د پېښور نه او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو بار وړونکي موټر درول سوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښتی دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بلخو د ننګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او بار یې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوې لکه کیلې او ام په سلګونو لارې بار چې افغانستان ته روانې وې هم د تورخم بندر بلې غاړې ته په لنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا دا میوې خرابې سوي دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه په ورځ خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبري کړي خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
په راپور کې مې واورېدل چې نن پرله پسې اومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سوداګرو او د غراز د عام خلکو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري. دغه سفر د هغو مشورتي غونډو په چوکاټ کې راځي چې د هر کال د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ ترسره کیږي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتنه کړې چې د تورخم بندر له تړل کېدو وروسته سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی؟
دا شپږو ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر زیات سخت دی چې دقیق وویل شي. مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځ تل دي یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي ډبرج او ډیټینشن ته راغلي دي او نور هغه مالونه چې خرابې دي نه ولړ دي او توقف یې ته اغستل دي هغه دومره تاوان نه دي. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلي راځي په تورخم کې تر لوړ کې پورې د کیلو موټرې ولاړې دي په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي همدارنګه نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لاره نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پہ وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړې یا هر یو چیرته به ډز اوسي یا نښته به اوسي بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې یو دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو موږ د پاکستان سره د افتا قرارداد لرو، د افتا یو بلبلی قرارداد دی، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت دی، پاغې کې خپل منځي تجارت دی، پاغې کې ترانسپورت دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم زاکی کی تر هغه وخت پورې بدا مایول اجرای بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو. د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاغې کې هیڅ کله داسې نشته چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی. یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د دوه ساعتو درې ساعتو یا څلور ساعتو دپاره ټکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي. دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی. ټکه ټوکه چې وشي ډزې چې آرام شي بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړي ته اجازه ده او په سرتېشه زخمي ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریا، په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بند دي، بینالمللي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې شته دی. خو یو څه چې قابل دی یادولو دی هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزي آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅېږي، مجبور یو جنوبي آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنګلادیش او یا هندوستان ته. نو زموږ زیتون صادرات چې دي په سلو کې پنځه اویا نه تر اتیا فیصده پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن هم او میوه هم، انګور او دا شیان هم.
وروستۍ پوښتنه چې اوس را پزلس و، حاجي صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه تنها پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بالخصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان په هم د تجارت او د دې شیانو د سیاسي فشار په اله باندې استفاده کړې، خپل امریکایانو هم کوله. او دلته د دې شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د علي په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خانجان الکوزای و چې له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 مناسته په جنوا کې د سپتمبر 11 پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. په دې جریان کې تمه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي چې یو یې د افغانستان لپاره
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوندو مسایلو څېړل دي. د دې راپور یوه ابتدایي بڼه د افغانستان د بشري وضعیت په تیره بیا پر ښځو د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو د سختې اندېښنې وړ بولي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده د بشري حقوقو د شورا 45 ناستې ته وړاندې کړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بحث په دې راپور کې راغلی وو او باید په جدي
تمدش.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنی راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او په تیره د ښځو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور په لنډیز کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخې ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پوښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشتوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشتوالی د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوی دی. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولی چې طالبانو تیر دوه کاله ښځې او نجونې له زده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او پر دې سربیره یې په پراخه کچه بشري حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45 ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. تر څنګ دې سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وقته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. وسم ورزو پاکستان ته د راپورنو لمخې په پاکستان کې په دې ورسوي کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا زور زیاتای زیات شوی دی او د افغان کډوالو لزګونه غړي تازه د پولیسو لخوا نیول شوی. دا چې د موضوع جزئیات څه دي سنا کا کارته بغوښ شو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو د ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، د هغې اوس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري
چې په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي. په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې یو کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنې ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېری تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې لنډ، د مراکش د زلزلې په زیانونو تم کیږو. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2820 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګری شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. اوریدونکو، دغه خبری مجله هم رو رو پای ته رسیږي. په دغه برخه کې راځو دې چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي، ورپسې ستاسو پیغامونه هم درته لرو.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر وروستي بریدونو کلیزې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ته پام اړولی دی. لیکوالی بیلی لیکي د 2000 کال د سپتمبر په 11 په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترهګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر وروستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11 وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو، د واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اگست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسیدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11 مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی، یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه پخواني جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پرېکړې یوه تېروتنه بللې. متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کوله او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی داسې احساس کوي چې له افغانستان د ځواکونو ایستل به چې پراخ انتقادونه پرې شوي او دی هم مخکې دفاع کړې وه له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پرېکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورسپانې په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي وو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابله 140,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګې برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مینل آنلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه وه چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کم د مخابراتي شبکو پوشش یا پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې، واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پرسته په هغه وختونو کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې پالیت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلور ساعته دغه پایا چې ده په خلاصې بیا هم پالیت کوي، خو تر څنګ زموږ ټوله نور واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړل شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړل شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی وي چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي امارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د ډوډپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی، ما دا محل د ایران د ایز شهر سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هېڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه اونۍ کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه لته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته. از موږ خلک له دې کابل د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي، نو دینو څه کولای شي چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو له وزارت څخه مې غوښتنه دغه چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوی تر څو پر زمرد خلکو دغه لوی ستونزه حل سي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.